السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د سازمان د ځانګړي استاد طارق علي بخیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې طالبانو له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د هوا روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبره کړې اعلان یې کړی چې د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد انفي سره کتلې دي. د ښاغلي بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په وینا دغه پلاوی د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستي پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په دغه پریکړې لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی او ویل شوی. د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسی حق ده. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د طارق علي بخیر په مشرۍ د اسلامي همکارۍ د سازمان له پلاوي سره د امیر خان متقید کتنې د خبر ترڅنګ ویلي چې هغه د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت څه باندې 2.5 کال وځي خو تر اوسه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې. متقید هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر متیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی خو نه دی ویلي چې دا کتنه کله شوې ده. هغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د دې چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې روغتیا او برسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزې 28 میلیونه سی وی سي فرانکه لګولې دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژاند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبه په ورځ هم په ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 15 کارکوونکو په ګډون 8 کسان وژل شوي او تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلی ځواکونه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پرون د چپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شو په لیږدولو پسې وتلی و وژل شوی دی. د اسرائیل ځواکونو تېره جمعه د لویدیځې غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکراره ښار تول کرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلوالو جنګیالیو سره ډزې تبادله کېږي. په غزه ترنګ کې روانه جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبه پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د بلنکن دا سفر د اړیکو د پیاوړتیا په هدف کېږي. د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر بېلابېلو مسایلو خپل اندېښنې له چینایي لوري سره مطرح کوي چې له بشري حقونو نیولې تر ناعادلانه اقتصادي او تجارتي اقداماتو د چین د صنعتي ظرفیت پر نړیوال اقتصادي عواقبو او د روسیا او دفاعي صنعت د چین د ملاتړ په اړه د امریکا پر ژورو اندېښنو. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې اختلاف لري او ولسمشر جو بایدن تېر اونۍ د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته سفر کړی دی. طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړې لیک پر موادو خبرې کړي چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. آیا د د سازمان د پلاوی سفر به د خزو په وړاندې د طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي؟
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راولي، په شرط دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
کابل ته د اسلامي همکاري د سازمان د پلاوی د سفر په اړه به د چارو له یو پوه سره هم وغږیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو زیاتوالی دی. د دغو کډوالو ملاتړ یو شمېر سازمانونه او په خپله افغانان اندېښمن کړي دي.
موږ سره دا نوي کارټونه دي، ای سی سی لوښي موخې هر څه هم تړلي و روانتي ونو. موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو پر تشې خوابدې دي.
لکه څنګه چې نارینه ډاکترانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې، خصوصا ښځینه ته همداره کم ضرورت دی. خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکتران ډېرې کمې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرستې د تصویب په باب واوري. او خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هیروي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د اسلامي همکارۍ د سازمان وای یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د پریکړې لیک د موادو د تعقیب په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د دې سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوي چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې وي، دا لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره ترسره کړې دي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو دوام ورکړي ترڅو په خبرې طالبان په بیلابیلو برخو کې پر دوی لګیدلي بندیزونه لري کړي.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. دغه سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړې لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره شوې دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه، د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې ادعاو پر ادولو سره وایي له خپل اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي، په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د کابل ښار اوسیدونکو او لزده کړو محروم سوي زده کوونکو لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه د یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ژوندي اوسئ، سلامونه او نیکی.
اتمر صاحب، د اسلامي همکاري د سازمان پلاوی کابل ته تللی د لیدنو کتنو په باب اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې یو لړ څرګندونې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوازې دومره ویلي دي چې دا پلاوی د دې لپاره تللی چې یو شمېر طالب چارواکو سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک پر موادو خبرې وکړي. په پریکړه لیک کې تر ډېره د افغان ښځو پر حقونو ټینګار شوی و. فکر کوي چې د دې پلاوی دغه سفر به کومه نتیجه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه پورې طالب چارواکو مشخصا څه نه دي ویلي دغه پلاوی سره چې لیدلی دي، خو د ښځو د حقونو موضوع یو ډول دوی یاده کړې ده. خو د هغه اساسي حقونو چې د زده کړې او د کار موضوع ده، د دې یادونه نه ده شوې.
ګوره، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوانه ویستل شي. افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي. افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال دوی کابل ته راغلل، کندهار ته هم لاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس نه خته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په کندهار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه مثلا حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسی. تصمیم زما باور داسې چې په کندهار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکارۍ سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي، د دوی د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له هغه سره وګوري؟ د قطر د بهرنیو چارو وزیر، د قطر صدر اعظم سره یې کتلي وو؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیالوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډېر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري، دوی باور په همغه شي لري چې خپله دوی په باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی وکیږي. مشکل اصل ته دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسې ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لرئ.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکاري د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکاري د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې خزینه مشران په دې پلاوي کې دی له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري، دوی سیمبولیک هم دا خبره همدغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زموږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي. زمنګ په وطن کې یو متل دی، وایي کانس ورڅ وایي کومل
شاته. اتمر صاحب مخکې مې د شیخ زید د طب د پوهنتون د فارغ شو شاوخوا ویا محصلانو خبرې اوریدلې. یو محصل یو ښه موضوع څرګند کړی و، ویلي اوس د ډېر خوابه دی په دې دی چې خزینه هغه نجلۍ چې ورسره یو ځای د طب زده کړې کولې هغه بې برخې شوله، له زده کړې فارغه نه شوله. دا په داسې حال کې چې د ده په وینا په لرې پرتو سیمو کې موږ سخت خزینه ډاکترانو ته ضرورت لرو. آیا طالبان دا موضوع نه درکوي؟
ګورې، که ما باندې رښتیا وایي، طالبان اصل کې نه غواړي چې دغه خلک تعلیم وکړي. نارینه د پاره دوی نه غواړي، دوی غواړي چې ټولنه همداسې وروسته پاتې وساتي تر څو چې د دوی هغه خرافات منطق ولري او خلک هغه ومني او خلک په جهالت کې پاتې شي تر څو چې د دوی بقا تضمین شي. که دوی واقعا د تعلیم مخالف نه یي، نو ولې دغه چانس خلکو ته دوی نه ورکوي چې هر څوک پرېږده چې خپل تعلیم وکړي، خپل حق وپېژني، خپل د حق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. ګورې، ورځ تر بلې دوی دغه محدودیتونه په خلکو لګوي چې خلک همداسې تیاره وساتل شي. که تاسو فکر وکړئ چې د افغاني ټولنه هغه حد ته د تعلیم کچه ورسیږي چې دوی ټول حقوق وپېژني، بیا نو دغسې یو نظام ته دوی نه آماده کېږي چې سر ټیټم کړي. خو دا په دې خاطر دی چې دوی همدغسې د تعلیمه وروسته پاتې وساتل شي چې تر څو د دوی د یعنې زما هدف د طالبانو د نظام بقا تضمین شي. که څومره خلکو خیاریږي، خلکو بیا دغه نظام ته په دغه شکل کې هرکلی نه کوي. اوس تاسو وګورئ، خرافات ورځ تر بلې ډېریږي. په دغه خواله رسانیو کې تاسو وګورئ چې دا ملایان دا مولویان څه کارونه کوي، او دا ورو ورو هغه کېږي، یعنی بنسټیز کېږي، او دوی لګیا دي دا کار کوي د دې په خاطر چې ټولنه وروسته وساتي.
مننه. بله، کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو د نوې بستې د تصویب هرکلی کړی. نور به په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین لپاره د څه کم 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول سوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوا خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بېساري رایه اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رایه ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحه ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 14 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاک شومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سې شنبې پر ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو تر څنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سم د لاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پایل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 14.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د شیخ زاید پوهنتون لته پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تیر بیا لر پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو پر تشې خوابرې دي. د شیخ زاید پوهنتون د طب څانګې څخه په دې وروستیو کې 15 ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې شوي دي. نور د نجیب الله خیل پر پټ کې
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیتو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 23مې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
و غداغه دا کلا ستونزه دا غوا چې تی پانځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټرو سیستم لګلګ موجود و دا چپټر سیستم باید ختم.
په افغانستان کې د حکومتي په هانتونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم تیز زده کړی کوي. خود دې برخه د فارغانو ارتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې په هرو بارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه وو په شان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کېدونکو خلکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي:
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همسنتیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هېواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې، خصوصا ښځینه ته همداره کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل:
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستري وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
او اوس به هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او نیولو د پیښو زیاتوالي د دغو کډوالو د ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي دي. نور بل خپلې خبریالې واورو چې په دې اړه کومو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړي. مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو ویلې، په پنجاب ایالت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي امنیت د و پخواني سرتېري وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقونو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې لامل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې ده، وایي له دریو ورځو وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد روفي مو سره په خبرو کې وویل چې دا درې کسان د پنجشنبې ورځ رئیس لادرکه دي او کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کړي، خو نه یې مثبت ځواب ترلاسه کړی نه هم منفي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجي عبدالواحد رسولي او حاجي نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالي اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرکه شوي او د دریو ورځو په تیریدو هم د دوی برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شورا وایي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتېری سید نور چې شل ورځې وړاندې له ایران څخه پاکستان ته راغلی او د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې ووژل شو. د ورک شویو کسانو کورنیو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي او د سید نور له کورنۍ سره مو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې اړیکه ونیسو. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په نوم یو بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هېواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپلو دوسیو د څېړلو انتظار باسي.
مننه. په بیا هم په پاکستان کې تم کې او په پاکستان کې اسناد لرونکي افغان کډوال هم له هغه هواده د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. په پیښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه چې د افغانستان سټیزن یا د افغانستان تابعیت کارتونه لري وایي پولیسو په مارچ میاشت کې د دوی د کورونو او د کورونو د غړو په اړه معلومات راغون کړي او ورته ویلو چې د اپریل 15 باید په خپل خوښه له دې هواده ووځي کنه په زور به وایستل شي. پیښور کې د مشال رادیو خبریال فرات شنواری له یو شمېر افغان کډوالو سره د دوی د برخلیک په باب خبرې کړې دي.
زمانوم طالب دی، دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې دا اپریل 15 نیټه تیر شو سی ونوي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کم خوا بجو سره دانه وی کارټونه دي ای سی سی نوخي موخي هر سم تړلی روان تیونو چنم پری دی لاره کی بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو منگ دا غواړو چې منگ دلتا پاتې شو کورونا مخ کې خو وران شوی دی.
جاوید زمون خدا جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به موږ له خدای ستړي زور او تکلیف راکاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله خو سره موږ ذهن جوړ کړي نو سره ذهني موږ تیار یو نو کو دی وجه زی بس بیا زو لکه موږ خو سپدی په خپل سر نه زو چې د موږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کو دی بیچاره داسې وي چې قانوني لار ورته جوړه کو کنه نو قانوني لار خدا دا چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لاړ شم څلور 500 میشته کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي او چې په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2-3 کسان دي.
په پیښور کې د یو شمیر افغان کډوالو څرګندونې مو واورېدې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي همکاري سازمان وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیر په مشرۍ پلاوي په کابل کې د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د هېواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دی پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړې لیک په باب خبرې کړې چې پکې په افغانستان کې په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول ټینګار شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې ده. متقید هغه غوښتنه د دې فدراسیون د اسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر متیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینا فضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیری اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژنده وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیزه غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو موټر چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی و وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبه پیلېږي داسې وخت کېږي چې د واشنگتن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرېڅو لدی هم خبرې کې. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنی خب دراز وکی وای افغانستان که لا هم امریکا فعال حضور لری. طالبانو لیدنی کتنی او بریا تلویزیون ور بند کرد.
تامویست خبر ده حمله غسی ها چه مرد نن پا افغانستان که استخباراتی او ده تروریزم زد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامی هم پا خپل و جمنو بانی والا ده و عمل کرد.
مک بار بار توصیه وکر دی رسانه اوتا چه اصول باید مراعات کرد. کم اسلامی ارزښتونه چې دي کم ملی ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به صلح و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک له لارې څوک د جنگ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسېږي د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ یې مردود ګڼو، جنګ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین دې ته په لوی لاس دا خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې شیدې وسلې ته لاس پي.
تاسو خپل ځان د پام نه دی اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي، او که وینه کوي د تاسو ټیم پورا ده.
او وای تم زنی میاسوک دی چې موږ خاطر روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو زکه موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنه کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر قسم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال بیا د تیاتر دغه سټیلونه دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بل خو هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالۍ د شادیان دختې د ګل سرخ میله سږ کال اختر سره په بل رنګ کې رنګ وه. د هلمند سنګین چې په جګړو مشهور و دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلي یو و مزار شریف ته دلته دښتې شاهجان ته راغلي یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی
دښتې شاهجان ته راغلي یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر خلک وبړلې وې پوه شولې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړ او پایله همدا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینې منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به وشلي. بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړه چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو. خو دا د لغ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري. خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غره دا ټیم دغه ګڼډو کې وزار چې بیا موږ دې خپګای مساغه دوه ګڼډو کې بیا ځخه ځان موږ زیار ساتلو
د شاو خشکا ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی. خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي. خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتی او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بېوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو دپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه و، تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسیون ناروغان ته جوړ شوی و، له دوی نه هغه ځانګړی د پرسیوت یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتله په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلی اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله، او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
هغه زه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندګان نه، چې د اطلاعاتو کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندګان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي وو، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز و تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغې د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام په راوستلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغې د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، د ولس په رایې باندې باور لرو، او دغه څیز چې دی موږ د خلفاو راشدینو دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی دی. نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راخیستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدینو دوران ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بلخوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته دغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردک اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلا اړولي. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعاً دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداري ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر ارچ در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی ده. نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به دره پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولی، تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایمه. په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې هم تغییر راولی او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک له لارې، څوک د جنګ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسېږي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ یې مردود ګڼو، جنګ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې ته په لوی لاس دا خلک دې لپاره اماده کوي چې د دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوې د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دختی په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
ڈیڑھ سو سفر ڈوڈی میں جے کرتے ہیں بس وہ سب ڈوڈی
ولا ډیر د خوشحالي احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کوي. د غلور ځای څخه کله یو نفر راس پشکی کې کله دوه نفر پشکی راتاسي نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته یم نو ډیر ښه خوند کوي.
او که سم طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه لوبې کېږي. ښه ځوانان هغه دلیر ځای ته راغلي، موږ هم دلیر ځای ته راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، دلیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو یې د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمېر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمېر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
ترکیه، ایران، بل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. ورنن موږ پرېس مې سره خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا وه چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړې. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایه یې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له څلوېښتو کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خورما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اومه ورځ کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلې شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.